اقتصادي ستونزو له امله ایران ته روان شوي وو، تازه د سخت یخنۍ له امله په لاره کې مړه شوي دي.
متاسفانه در ولسوالی غوریان ما 5 تن از اعضای خود را دست دادیم در راه رفتن به ایران در هوای سرد به خاطر معیشت خانواده و مشکلات اقتصادی که داشتن. اینا مجبور بودن که از راه قاچاق به کشور ایران برن که متاسفانه در نزدیکی مرز تایباد و اسلام قلعه در اثر شدت سرمای زمستان و برف و باران جانهای خود را دست دادن.
د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله د سخت یخنۍ له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون د لسګونو افغانانو د مړینې له راپورونو وروسته اوس تازه ځینې ایراني چارواکو اعلان کړی چې له 2000 زیات افغانان یې له مرګه ژغورلي دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د یکشنبې په ورځ د ډسمبر 20مه د خراسان رضوي ولایت د تایبات ښار د عمومي سرنوال حجت صدیقي له قوله راپور ورکړی چې 2100 افغان وګړي ایران ته د ناقانونه اوښتلو پر مهال د سخت واورو ورېدلو له امله سرحدي سیمو کې بند پاتې شوی وو. نوموړي ویلي چې د ایران وسلوالو سرحدي ځواکونو د دغه کسانو له پیژندنې سمدستي وروسته د دوی د ژغورنې عملیات پیل کړل او ژغورل شویو کسانو ته لومړني روغتیایي خدمات او بیړنۍ مرستې ورسول شوې. هغه ویلي چې د دغه کسانو له روغتیایي وضعیت ښه کېدو او د قانوني بهیر تر بشپړېدو وروسته دوی بیرته افغانستان ته لیږدول شوي دي. د ایران دغه قضایي چارواکي خبرداري ورکړی چې له ناقانون او ناامنو سرحدي لارو تیرېدل ډیر خطرناک دی او د ایران د قوانینو له مخې به له دغه کسانو سره جدي چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 19مه د هرات ځینو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ایران ته د اوښتلو پر مهال د سخت یخنۍ له امله لسګونه افغان کډوال مړه شوي دي، خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د والي ویان بیا په رسمي ډول د 3 کډوالو او 1 شپون مړینه تایید کړې وه. محمد یوسف سعیدی د دسمبر 6مه د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس ته ویلي په دې اړه لا هم څېړنې روانې دي او ښایي یو شمېر کسان له پولي اخوا مړه شوي وي، خو نوموړي تازه د ژغورل شویو کسانو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په وروستیو 2 کلونو کې په دې هېواد کې د بېوزلۍ، بېکارۍ او اقتصادي ستونزو د زیاتېدلو له امله ایران ته د افغانانو کډوالي ډېره شوې، سره له دې چې له ایران اوس مهال د افغان کډوالو ایستلو لړۍ لا چټکه شوې او ایران دغه راز افغانانو ته د ویزو ورکول هم محدود کړي، خو ډیری افغانان هڅه کوي چې په سختو قاچاقي لارو هغه هیواد ته ځانونه ورسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیچیار ویلي چې په ایران کې د افغانانو وضعیت ورځ تر بلې بې ثباته کیږي او ډیری افغانان لا هم د تعویز او ځورونو سره مخ دي. یونیچیار د غره د دسمبر په 19مه په خپل راپور کې ویلي و چې د روان 2015 کال له پایله تر اوسه له ایرانه له 1.8 میلیونه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي.
ولسواکي
دوی د اړیکې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ځکه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د آسیا لپاره د اروپای ټولنې د بشری مرستو دفتر وایي په افغانستان کې 1.8 میلیون ډیر کسان د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه دفتر په خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي په دغه هیواد کې د کلونو جګړو او د اقلیمي وضعیت لا خرابېدو له امله اوبه کمې شوې دي. په افغانستان کې د څښاک د اوبو کمښت یوه جدي او مخ په زیاتېدونکې ستونزه بلل کېږي. د بېلابېلو ولایتونو شمېر اوسېدونکي وایي د څښاک په پاکو اوبو پسې ساعتونه مزل کوي او په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت په اړه د اندېښنو په دوام د آسیا لپاره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو دفتر وایي په افغانستان کې 1.8 میلیونه ډیر کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه دفتر دوشنبه د دسمبر 20مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې د کلونو جګړو او د اقلیمي وضعیت د لا خرابېدو له امله اوبه کمیاب دي. د آسیا لپاره د اروپای ټولنې د بشري مرستو د دفتر په بیان کې راغلي چې دوی په بیلابیلو سیمو کې د لاسي بمبو او ژورو څاګانو په کیندلو سره غواړي چې کورنۍ د خپل اوسېدو سیمو ته نږدې خوندي او پاکو اوبو ته لاسرسی ومومي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د څښاک په پاکو اوبو پسې ساعتونه مزل کوي او په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ ولایت کونړ د دانګام ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد علي ازادي راډیو ته وویل
خځې ماشومان موږ په خپله د غردنانه نارینه
یو یو بل دنه کو براوی په خرو باندې او داغه باندې نغټ مشکلات او داغه داغه سره مخامخ منګه داخلي لرو د حکومت د نورو غټو چارواکونه چې منګه د مشکل ته پام لرنه وي چې منګه پی اس پی د برابر کې نوري د وګړو د خریرات برابر کې منګه ډیر پاینده کې ډیر په سہولت کې شپدا کې بش
د جلال آباد خار یو اوسیدونکو رحمت الله وای په دې خار کې ورستر بلې د پاکو بو سطح ټیټیږي چې لاملې خلک سخت په اندېښنه کې دي
دلته د وو بيخي مشکل ډیر زیات دی نو ورته دولت مخنیوي کوي نه لری دلته خلک تستینه تنګ دي کور په کور وبوبسي ګرځي
د اوروزګان د مرکز ترینکوټ خار یو شمیر اوسیدونکو هم لورته سنز شکایت کوي د دې خار یو اوسیدونکو سید آغا ازادي رادیو ته وویل
د خلک د وبو سره دونه په ستونزو کې دي چې نه د ډیرو ډیرو ځایو سره یو عامه سره وړي دی بل ځای سره وړي دی چا د ټانکی سره بر وړي کوم دلته چې په شاک تقریبا مش په سلمتري نه په 200 متره کې مژه برمنه لرو د څنګه بنه لرو
د اسخاک لپاره د پاک وبو کمخ او نه موجودیت په افغانستان کې وجيدي او مخ په پراخي دوستون زبلل کیږي د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم د 13 نومبر په درويشته مآپه یو بیان کې په افغانستان کې د اسخاک د پاک وبو د کمخ او اوږدمهاله وچکالی پړاندې ښنه خودلی و دغه سازمان ویلي و چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالی کولای شي کورنۍ او ګڼ شمیر ماشومان د اسخاک پاک وبو ته لاسرسي څخه محروم کړي یونیسف دغه راز ویلی و چې په افغانستان کې له هر لسو کسانو څخه ته کسان ککړي او به استعمالوي یونیسف تر دې وړاندې خبرداري ورکړې و چې کدو بو د کمخ په برخه کې بیړنۍ اقدامونه شینو د پلازمینې کابل او به تر 2013 پورې په بشپړ توګه وچی شي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 28 په یو راپور کې ویلي و چې په تیرو 15 کلونو کې پر لپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواخلې او روان 2015 کال په تیرو 500 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوه د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد که هم تازه د پاک اوبو د ستونزې د دایمي حل په هدف د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي خو د روان کال په اگست میاشت کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې تایید کړی و چې په دې هیواد کې د اقلیمي بدلون لامل یو میلیونه وګړي د خاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري نړیوالو سازمانونو د اقلیمي بدلون ترڅنګ د ځمکې لاندې اوبو څخه ډیره ګټه اخیستنه هم د څښاک پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسي د کمیدو یو اصلي لامل بللې او ټینګار کړی چې د اوبو د استفادې په برخه کې باید له احتیاط کار واخیستل شي
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړی
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته
افغانستان ته شمیر تازه ستانه کړې شوی کډوال وای د ژمی په سړاوا کې به سر پناه او سخت شرایط کې دی دوی چې تازه له ایران او پاکستان ستانه کړې شوی ازادي رادیو ته ویل لخپل کورونه یو کوچنی ماشومان او میرمنو سره اندې یوات په بیلا بیلو سیمو کې له هیڅ ډول مرستو پرته په بد حالت کې دی او د کورونې اکثره غړي ناروغان دي د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت اعلان کړی چې په روان 2015 کال کې لګاونډي هیوادو په ځنګړی توګل ایران او پاکستان نږدې 3 میلیونه افغان کډوال استل شوې دي جزئیات په دغه مفصل رپورت کې
مجبور زه خپل کډم را بار کې مونږ د سرپناه ځای برابر سینور ته مونږ دغه نه غواړو
د پاکستان لمردان نه د افغانستان ننګرهار ولایت ته 15 ورځې وړاندې په زور استل شوی څلوي کلن نعمت الله دی چې وای ل خپل شپکاسیزي کورنۍ سره په ډیر سخت او د زمي په دی سړه هوا کې په غیر مناسب سرپناه کې په داسې حال کې ځوان کول ته اړ شوی چې د کورنۍ اته ماشومان او خزي په بیلابیل موسمي ناروغي او اخته دي د ازادي راډیو ته ویل چې په پاکستان کې کورنۍ چلوي کلسبن کړای او د لمړی ځل دي چې افغانستان ته راغلي
کورونه له روس راغلي یو د پند غونډه قرار ده صرف څار دیوالی ته تاو ده او بس امان مامانه په کې پځای ک نور پنا منا جنس سره سرپنا جنس بس هم څه لوس کلا کې پراتی نو غړ ماشومان هم ستړي دي یو خاتم ستاسپینګریم را سره دی ډیر ورته ځخمن ملکان درکې کې مرته یو تم اوسې درو نراوی ست په زور دې کېم دې کوم دې کېم لیر په غاړه باندې هغه په زور وران کړ دغه دې کوم پولیس مش مشان نه غلی وو بس هغه ور سره په زور دې وکړ وران کړ او بس مجبور زه خپل کډم را بار کې مو ته سرپناه ځای برابر سي نو ته مونږ دومره دغه نه غواړو او بس چې ما دې دې سره مو مشمان هم بیماران دی او ته مونږ صرف سرپناه ځای فلاس نور خو دې نه را پانه دې لاس وخت به خوځو
د پاکستان له خیبر پختونخوا ایالت د افغانستان کونړ ولایت بل راستون سوای 3 درس کلن جان محمد هم ورته شکایت لري او وایي چې په بشپړه توګه بي سرپناه او له خپل دولس کسیز کورنۍ سره په بد حالات کې دي او خبره یې شاو خوایو مې اسمخ کې په زور راایستل سوي دي د ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان کې د او کورنۍ 3 لسیز تیری کړی دي
مشکل دا و چې زی ولی ولا مکنه بس هدي ډیر واسي تو باندې میزان تر خلاص ک هدي نور نه سپلار امور می مریضان و تیر تیر زوی بس تا ولی سی او په ملي مم راغلی دا وس سربره دا داسي یو خو مزدوري نه پیدا کیږي یو کور کچا دراته بس مجبوری دا داسي نه زما کلر ما کار دی خدای پیدا کی مزدوری ډیر بزور را استل کیږي او سی نړیوال کو مکر سره وکي ما ته هیڅ سم نه دی ملاو شو
خو واسي له پاکستان راستنه کړل سوی افغانان بلکه له ایران په زور استل سوی افغان کډوال هم د ورته وضعیت له امله شکایت کوي د ایران له تهران د افغانستان سرپل ولایت ته تیر اونۍ راستون کړل سوی 25 کلن نجیم چې د درې ماشومان پلار دی ازادي رادیو ته وویل
دغه بدبختي گزارونه کړم ولې زیات نگرانه اسمین دغه ازیت از دغه ما چیکار کنیم دغه ما توی ایران 13 سال مونده بودیم
په ډیر بدبختي گزاره کو ډیر اندېخمن یو ډیر ازیت یو من ایران کې دیال لاس کاله ژوند وکړه خو دلته هیڅ یو بلدی نه دی ډیر ستونزو سره مخ یو نه د خوراک سشته د نړیوالو ادارو مو غوښتنه ده چې موږ سره د مرسته وکړي چې له لوګې نه مړ نه شو
دا په داسې حال کې ده چې تازه له طالبانو د حکومت کډوالو وزارت اعلان کړی چې په روان 2025 کال کې له ګاونډیو هیوادونو ځانګړې توګه ایران او پاکستان نږدې 3 میلیونه افغان کډوال ستانه شوي دي د دې وزارت وین عبدالمطلب حقانی د یکشنبه په ورځ د ډسمبر په 20مه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دې هیواد سربیره له ترکیې هم د افغانانو د ایستلو بهیر پیل سوی دی بلخوا د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت د رسېدنې کمیسیون د یکشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه شمیرې خبرې کړي چې ښایي په یوه ورځ له پاکستانه 15,000 سلطنه او له ایرانه نږدې 2,000 افغانان د هیواد له بېلابېلو لارو ورستانه کړل سوي دي د بشري حقونو ځینې فعالان د افغانستان اوسنیو شرایطو او د زمي سوړ موسم کې د زرګونو افغان کډوالو په زور استنول د هر ډول بشري او کډوالو قوانینو خلاف بولي د دې ډلې د بشري حقونو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل د کډوالو کوربه هیوادونه د زر تر زره دا بهیر ودروي او په خبره د بشري رامنځته کیدونکي ناورین مخه ونیسي
په داسې حال کې چې هلته امنیت او اقتصاد دواړه نړېدلې دي د خلکو جبري استنول د بشري حقونو او کډوالو د نړیوالو اصولو ښکاره نقص دی کوربه هیوادونه باید جبري اخراج ودروي سموش کډوالو او هیوادوالو خوندیتوب تضمین کړي او انساني او قانوني حل لارې غوړي دا د انسانيت ازموینه ده نه یوازې د مهاجرت مسأله
د یادونه ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیر هم د جمعې په ورځ د دسمبر په 19مه په خپل کلنی راپور کې ویلي و چې په 2015 کال کې لږ تر لږه 2.8 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه کړل سوي دي د راپور له مخې 1.8 میلیونه افغانان له ایران او 3,90,000 نور له پاکستانه ایستل سوي دي د میلیونونو افغانانو د بیرته ستنولو راپورونه داسې وخت خبريږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بد بشري وضعیت اړوند راپورونه ورکړي او د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ ټینګار کړی چې د دې کډوالو بې ساري وضعیت ته د رسیدو لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده خو د افغانستان بد اقتصادي وضعیت او د هیواد ته د نړیوالو مرستو کمیدو دا وضعیت لا پسې خراب کړی دی
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دما خبر ادا د موږ د پکتیکا ولایت نه پاره کې ما چې زمیره روان د هوا ویډیو سړی دی د کوټي بند بسونه چې د چاسته د غوته د لرګو کارته د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګې هم بندې حکومت نه طالبان حکومت لرګې بند کړی خلکو ته نور خلاصې هوا ویډیو سړی دا یو مشکلات موجود دي
من د شپږ میاشتې کېږي چې پاکستان او افغانستان ته مهاجر راغلی یم هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت ته خواڅه نه رسه کېږي که ته د زموږ ږغ پور کړې نه یو کار شته یو شی نهشته دلته د شپږ میاشتې کېږي اوس په وچ وړو اریان نه مې ولس ځان را نږدې کوي نه حکومت هر کار دلته په واسطو دی روزانه په واسطو دی ته د زموږ ږغ ترې ځای ورسوي
زما حبیب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه دا پیغام یم چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ اوبه وچې دي دلته خلکو 100 متره پایپونه راچولي دي ډیرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې بار سول ځینې نو دا پیغام کې د خپل کشتر مشرانو پورې ورسېږي دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي نو ډیر به شي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي میلمه د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلای کوم السلام علیکم د واکسین لنوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو روغتیا پالانه د ژوند ژغورنې او وسیله بولی او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نیوی زیګیدل ماشومان ته د دې لپاره ورکول کیږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکو کې د اخته کېدو خطر کم کړي دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کوم ناروغیو په وړاندې په تیر ماشومان ته ورکول کیږي مسریت څومره دی او کومې د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي د دې او له واکسین سره د تړلو نور موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډیر کلونه د عامه روغتیا په برخه کې د مسول چارواکي په توګه هم دندې ترسره کړې دي ډاکټر اجمل پردیس ته بلنه ورکړې ده ډاکټر صاحب د ازادي میلما د خبرونه ته خراغ لاست که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته ورو پیژنې تاسو چیرې زیږیدلی یاست لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم ډاکټر اجمل پردیس ده زما زوکړه په د بي سودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده زما لمړنۍ زکرې محمدي صاحب زاده او ثانوي زکرې مې په پاکستان کې کړې دي او بیا د کابل طب څخه د ام ډي په درجه باندې فارغم او بیا روسته د غینې په مختلفو اورګانونو کې مې دندې تر سره کړې دي زما لمړنۍ دنده د پرایمری هیلث کیر په بخش کې و چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 15 کال مې اغیسره کار کړی دی او بیا تقریبا 15 کال په مالیجی بخش کې د پانتون روغتون د ماشومانو د څنګه تخنیکی مسول په صفت مې د اروپאי نړیوال شبکې سره چې په هغه وخت کې هیلث نت انټرنیشنل نومې د اغیسره مې کار کړی دی د ماشومانو لپاره بیا 15 کال د ننګرهار په هتامي رئیس پاتې شوم اغین وروسته په کال 2013 کې د پی ایچ ډی برنامه په ډاکټرا په خاطر باندې جاپان ته لاړم په ټی ایم ڈی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسيټي کې ما داخله وشو متاسفانه چې دغه ډاکټرا مې نیمګړې پات شو په جاپان کې سونامي و نو دغه سونامي د وجنه زما صحی حالت متضرر شو بیت افغانستان ترالم همدارنګ په پبلک هیلث بخش کې مې دوه ډیپلوما چې یو د لندن سکول اف هایجین اند ټروپیکل میډیسن لري او همدارنګ وس یو بل برنامه یو 15 کال مخکې د فیلډ اپیډیمیالوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه تر سره کړ بل خاصه پبلک هیلث په بخش کې د کال 2012 نه تر دې د مپورې د عامه روغتیا وزارت لپاره د یو ادارې لخوا چې د هغه د سی ڈی سی یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اند پریوینشن لخوا تبویل ده د هغه لخوا نه مشاور پاتې شوم په نېشنل یو سی یا نېشنل ایمرجنسي اپریشن سنټر کې د ترحداتو لپاره د پولیو د ناروغي د مخنیوي په غرض باندې مسول پاتې شوم او وس هم د ماکینګ دی وی د ری لخوانه چې سپورټ دی د بی ام جی اف لخوانه کیږي ګټس فاونډیشن لخوانه کیږي ز وس هم د پولیو د برنامه لپاره مشاورې
باندې لکه لدر سره له تبصره علاقه پیدا شوله
از ډیر ماشوم توبه کله چې موږ ماشومانو او د ماشومان سره بم لوبي کول نو په هغه وخت کې زما مینا دا و یو غټه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چې چلی و او زه ډیر کوچنی وم هغه سره شفخانه ته لاړم او کله مې چې نالته خدمات ولید او د شفخانه هغه ماحول مې خوښ شو ډیر کوچنی وم چې کور ته لاړم نور کوچیان سره مې چې لوبي کول نو اکثرا په لوبي کې ما د ډاکټر تمثيل کوو ما هغه وخت نه زما د ټپ سره مینا و او د الله ناراضیم چې خپل هدف ته رسیدل
ډیرخه تاسو په خپل خبرو کې ویل چې تر ډیره مو فعالیت عام روغتیا په برخه کې کړی کړه شو د واکسینونو برخه ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړی کړی دی په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کیږي واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ویم چې واکسین خپل نیم ژوند دی موجودات دي داسې درته ویم چې د ساختار لمخنه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوی میکروبونه دي، یا د منځ وړل شوی واکسینونه دي، او بیا د دې هغه کم بخش چې مرض تولیدوي هغه د منځ وړي د دغه موجوداتو، او بدن ته ورکول کیږي او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني، او د هغه په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي، او د هغه عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسینې د هغه په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
جوړوي. ولې واکسین مهم دی د ماشومان لپاره، د لویان لپاره؟ حتی
دسته چې واکسینونه اصلا ژوند جوړوي. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسیب پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغې ته ونیشي، نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظره لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني
کوم ناروغي دي مهم ناروغي چې بله
رازم هغه رازم یو جهانی ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغي په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي، نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامې مصارفات کموي. یعنی که یو مرض کومه غوته سي په نظر کې ونیسو لکه تور دیړه، په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف دی، او که هغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي، نو په تیر عمر کې د لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا ځیګر په کانسر باندې اخته کیږي. نو دا د چې واکسینونه چې دي د صحت عامې مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطحه لوړی چې موږ هغه ته هرډ ایمیونټي وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک، هغه خلک چې واکسین شوي دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوي نه وي، حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شوي خلکو ګټه رسیږي او هغه په مرزونو باندې نه اخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویل ټولنه کې تر څه فیصد پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولی، یا هغه ناروغي نور د وانګری چې نور د خبرېدو مخنیوي شوی؟
هغه واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، که د دغه د پوښښ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو، منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغي باندې به
کولی شي د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو لارې مخنیوي وشي.
مهم واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه، منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغي څخه وقایه کیږي، منګه د تور جړی سبداغه اول صفری دوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغه د سیروز چې یو خاص اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري، د هغه څخه وقایه کیږي. بل موږ د فلج واکسین صفری دوز ورکو او نوې زیګدنی ماشوم ته چې دا هغه دی، به هر څه ژر په یو میاشتنی کې موږ ماشومان ته 15 واکسینونه ورکو چې عبارت دی ل ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کیده، او ډیر خلک د جبای د وجنه بډشي ودی، منګ استاد تقریبا سالويخ 50 کال د مخه د دې او بریکونه ډیر زیات او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې نمبر شي بل تور ټخلی یا پرچوسیس ناروغي ده چې په دغه پنځګونی واکسینونو کې شامل ده. تیتانوس زد واکسین ده، تاسو پوهیږئ هغه مندي چې د ولادت د زخمونو له طریقه انتقالیږي، هغه مندي چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل، د عامه اصطلاح کې ویلي چې دغه پیران وهلې ده او شنه شوې ده او شخ پاتې ده، اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګه بیا د کې هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفر ډوز او د اول ډوز دی چې په درې ډوز باندې کیږي، او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د پنځګونو کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په میلیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دې نه وقایه کیږي. یا په نهه میاشتنی کې منګه د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول ډوز او په اتلس میاشتنی کې دویم ډوز د شری منګه ورکو چې دغه د دې یو ډیر ساري ناروغي ده، وایرسي ناروغي ده چې منګه کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه، د سالات څخه، د سترګو د ړندېدو څخه، د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی، او همدارنګه د دې واکسینونو په تطبیق سره په ټوله نړۍ کې د مړینې کچه ټیټه.
بله، د دې
واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی، روټا وایرس موږ ورته وایو، روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین په کې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس له وجې نه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي، نو د دغه پی سي وی 13 لکه بل کم سینه بغل چې رامنځته کیږي د ډیر لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مخنیوی کوي. دغه خوشبختانه ټول د عامه روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګایوی چې د دینه باید په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي؟
بلی، او دا کوم نمونه چې ما واخیست دا ټول د ماشومانو لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده.
پر
مثال د عامه روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکړي،
خو
نور نړۍ کې د پی سی وی 13، هپاتایټس بی، تیتانوس دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهه
بله
او په ډیر لوړ لګښت سره.
بله، یو بل پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان مغه هواد دی چې په کې د پولیو ډیره په حساب چوي دي د پاکستان ترڅنګ، که راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کیږي د خبرېدو خطر ډیر زیات دی، دا کوم واکسین نه دی او کچره ماشومان د دغه ناروغي پر ضد واکسین نشي څه پیږي؟ زه
مې تاسو ته وایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړې ډیر اسانه ده، او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو. نور نړۍ پولیو محو کړې ده، او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې اوس هم د پولیو وحشی وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولې منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کړنلارې لرو؟ منګه په محیط کې د پولیو د پاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو، او هغه کې معلومه و چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونو د 0 متر 15 کلو پورې کم عمر لري، او دفتن دې د لپاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج تا ورته نخې نخانې پیدا شي که د هر عمل لکولې، منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو، او د دغه نمنګ نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو، او د هغه په نتیجه کې منګه ګورو چې دا پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی دی او زمنګ د وجه نه چې کم نړۍ ته ګواښ شته د پولیو د مرض د انتقال په خاطر تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینیټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وس په چاپیریال کې تثبیت شوی ده هغه د افغانستان نه و نو د مرضونه سرحد نه پیژني نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کو تر څو په دغه ناروغي باندې موږ نړۍ ته ګواښ نه یو او موږ هم
مننه ډاکټر صاحب پردیس کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته واکسینونه خو معمولا ساړه زنجیر کې وساتل شي څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځای کې واکسین وساتل شي او آیا په افغانستان کې ګران نه ده په تیر بیا لري پرتو سیمو کې
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوینه یونیسف نه دبليو ایچ او نه او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړي دي او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمونږ کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي مونږ دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغه سی یو سردخونی لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي او واکسینونه چې مونږ ته د خارج نه راځي اکثرا په هوایی میدان کې هم مونږ سردخونی دي د پاره لرو د عامه روغتیا وزارت او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچاینه پوری یا نېشنل ملي کلچاینه پوری هم په خاصو شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخه لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندۍ ژوندۍ موجودات دي چې د مثبت 2 تر مثبت 8 درجه سانتي ګریډ پوری ساتل کیږي داسې واکسینونه موږ لرو که د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځزي بې کیفیته کیږي که د مثبت 2 نه ټیټ شي هم د منځزي نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې ځینه نېشنل حوزو ته د حوزونه ولایاتو ته او د ولایاتو نه ولسوالۍ ته د ولسوالۍ نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو امکانات لرو حتی زمانه غ دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروي وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ واخیست
دغه تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي له بهرنیو هیوادونو راځي ای ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهر یا بهر کې تولید شوی دي او که خپل په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي
ځانته زمنګ نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایی او نور هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمن ډیر معیاري او ستانډرد واکسینونه دي بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپل د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوی او خوندې دي
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
لري تاسو د ګټې ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5 موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل ریجنل ولایتي په سطحه باندې او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کول لکه تبعي نيسي بعض ماشومان کې نور خارښت اپسي دانه او هغه اختلاطات چې عاجل ستا ضرورت ولري خوشبختانه خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق اعمار من سره پروسه پوری ثبت شوی نه دي چې واکسینونه شدید اختلاطات ډیر زیات ولري. نو منګه ټول واکسینونه از منګه سیف هم دي او دغه لږ اختلاطات نمونه لکه تب زکام شکل حالات ماشوم نارام شي جاړي یا فرض مثال ماشوم خیرانی نو منګه د واکسینونو د پټګیر کې الکول ذکر نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځه وړي. نو کېدای شي دغه صحي د منتنوالي له وجې نه کله چې هلته ضرب کېږي د اپسي یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلاطات پکې شته. په لوړه کچه اختلاطات هم شته دی چې شدید ایمرجنسي او انافایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شیان وایي چې خوشبختانه موږ د دې پیښې فیصدی
نه پټیټه فیصدی کې رپورت شوی دی او موږ یې دونه خاص نه لرو. بله، راځي یو بل مهم موضوع ته په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرنی هغه ده او نه پوهیږم په تیر بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپل د عام روغتیا وزارت یا کلینیک کونه یا نور څه کولای شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډیر مهم جز د دې ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګوري چې افغانستان د تعلیم کچه زمنګ ټیټه ده او ډیر زر افواهات باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي، خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله دسې کوم شی چې هغه د دین له نظره معنی ولري نشته. لکه یو آیت شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټول نړۍ ژوند دی وژغوره. او دا هغه توکي دي چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږه ستونزه دي کې دا چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې مونږه اوس هم په ټولنه کې آگاهی د پاره چې خلک په پوره پوه شي، زه تاسو ته ویلی شم حتی زمونږ ډاکټران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي او هر چا چې کومه رشته انتخاب کړې دي په ماغه رشته کې غرق دي، ماغه پسې مصروف دي او په دغه بخش کې هم باید معلومات ولري. دا ځان ته د هغه کسان چې مونږ دې لپاره د عامه پوهاوي لپاره ګمارلی دي دا ځان ته داغي کار نه دی. دا د ټولو ډاکټر صاحبانو کار دی. حدیث شریف دی چې هر مسلمان ځان لپاره څه خوښي د بل مسلمان لپاره هم باید ترجیح ورکړي او هغه ته خوښ کړي. نو تاسو باور وکړئ چې زه خپل بچو ته په وخت سره فرض مثال د تور جړی واکسین په اولو سلیری ساتو کې زور کوم او د دې اولو سلیری ساتو ګټه دا ده چې په 50 کلنۍ او 60 کلنۍ کې ریسرچونو تحقیقات خودلی دي چې دغه ماشوم بیا د ینې په سرطان باندې یا د دیګر په سرطان باندې او په سیریوس باندې نخته کیږي.
تاسو یادونه وکړه چې د ټول افغانستان په ساته به ګران وي، خو کراشو د ته چې په لری پروتو سیمو کې اکثره ناروغي هم ډېر خپریږي، روغتیاي خدماتو څخه تقریبا یو څه به برخي دي هم دي اکثره لری پروتو سیمه. په دغه لری پروتو سیمو کې کورنۍ څنګه کولای شي چې واکسین تر لاسرسي ولري؟ دغه مهمو واکسینونو ته
دلته دوه مسایل دي. یو مشکل دا دی چې زه په زغرده او په واضح ډول ویل شم چې د صحي خدماتو په توزیع کې نانواله یا بی عدالتي اوس هم شتون لري. دغه ټول کلینیکونه او روغتیایي مراکز اکثرا د ولایاتو په مرکزونو کې ډیر زیات دي او اوس هم من په افغانستان کې لری سیمې لرو چې الته روغتیایي خدمات نه ارزه کوي. زما توصیه او سپارښتنه عامه روغتیا وزارت ته ده او بیا نړیوالو موسساتو ته ده چې هغه سپینې ساحې په ګوته کې او حالت دی روغتیایی خدمات خلکو ته ورسی. د روغتیایی خدماتو ترڅنګ حالت د ټولنې د اګاهی کچه د لوړ ترسو د واکسینو په اهمیت باندې خلک پوه شي، دغه یو لار. او دویمه خبره دا ده چې په تدریجي ډول کمنګ د افغانانو د پوهې کچه اوس 2015 کال دی د 2000 کال سره مقایسه کو، تازه د ټولنې هغه ډیر تعلیم والا افراد چې ډاکټر سیبان دی د دې مقایسه کوم د هغه وخت سره الحمدلله ډیر ستر تغیرات پکې راغلي. نو دغه په مرور د وخت سره د ټولنې د اګاهي کچه چې څومره لوړیږي، په هغه عمره دغه خندونه د واکسینو په مقابل کې د نورو وینو د وقایي وړ ناروغیو کچه کمیږي او د خلکو اکسس او لاسرسی زیاتی.
معمولا د پولیو په ارتباط باندې کله چې د پولیو کمپاینونه پیلېږي، د واکسینو ګرځند ټیمونه هم فعالېږي. د ګرځندو ټیمونو رول تاسو څه ډول ارزوي په دالر پروتو سیمو کې؟
دا کمانه د څه پښتنه شوی چې فرض مثال د واکسین د ورکړې ستراتیژي غانې څنګه دي. زه تاسو ویل شم چې منګ ځینې واکسینونه لرو چې په کلینیکونو کې، یعنی په کلینیک کې دننه ورکول کیږي، او زمنګ واکسیناتوران په روغتیايي کلینیکونو کې د کلو باندو ته لرو پرتو سیمو ته د پلان مطابق ازي او هلتم او ټریچ واکسین پی. دا یو برنامه ځینې ناروغي دي چې هغه د خپراوي او د نشرېدو ډیر سر قوت لري، لکه پولیو. تاسو وګورئ چې په موهید کې یو سامپل کمثبت شي، معنا دا چې په ټول هیواد کې د دې مرض د خپراوي ګواښ شته. نو دا غي د پاره د عام روغتیا وزارت او د همکارو مؤسساتو استراتیژي کمپاین دی، میاش په میاش کمپاینونه کیږي د پلان مطابق، او هغه یو کیس د پاره په جامع توګه په اصطلاح سره ریسپانس یا عکس العمل د واکسینو په ورکړې سره ورکول کیږي، چې باغې کې رضاکاران دي، باغې کې عامه پوهاوی کسان دي چې دوی په خوا کور په کور تلل، او ستراتیژي بدله شوې ده په نوم د ماسک تو ماسک یا ساحه په ساحه ځي او الټر واکسینیشن کوي. چې د کور په کور واکسینیشن کوي شي، نو اوس هم زه تاسو ته ویلی شم چې کوم هدف چې د عامې روغتیا وزارت ټاکلی دی، ما د لپاره تخنیکی لحاظ سره ناشونه دی چې دغه هدف ته چې پولیو مرض د افغانستان څخه محو او نابود شي، او د دې هغه کوم لګښتونه چې دلته په پولیو باندې کیږي هغه په نورو بخشو باندې راتلونکي کې وشي، زه اوس هم دغه ګواښ په افغانستان کې وینم.
ډاکټر صاحب اجمل پردیس، که په اخر کې تاسو په خپل څه سپارښتنه لري په تیر بیا د واکسینونو په اړه او کورونا ته څه غواړي وایي مهرباني؟
زه یو ځل بیا خپل ډاکټرانو باندې غږ کوم چې درنو ډاکټر صاحبانو، هغه ناروغي وو د پاره چې د عام روغتیا وزارت په چوکاټ کې واکسینونه شته چې موږ هغه ته واکسین پریونټیبل ډیزیزز وایو، او ما مخکې نمونه واخیستل د الله په خاطر، لکه څنګه چې د خپل ماشومان د پاره ورکوي، خپل افغانانو ته، د افغان بچو ته چې ډیر نورو ناخوالو سره مخ دي، دوی ته هم ورکوي چې د دې بچان هم د هغه لاسو ناروغي چې ما یې نوم واخیست، لکه هیستیریا، تور ټوخلی، تیتانوس، تور زیړې، وایروسي انفلوئنزا، او همدارنګ زکام، د اسهالاتو د ناروغي ضد واکسین، د سینه بغل واکسین، د شری واکسین، نو د توبرکولوز واکسین، د پولیو، د فلج ضد واکسین. نو تاسو هم د الله په خاطر یو یو میسج خپل مریضداران ته ورکړئ چې ترڅو دغه واکسینونه د خپل بچو ته وکي، او د ماشومانو د مړینه کچه او مایوبیت د واکسینو د وقایي وړ ناروغیو په مقابل کې چې مایوبیت رامنځته کیږي د دې کچه ټیټه شي. دویم په علماء باندې زما غږ داده چې د دې د همکارۍ پرته دغه هدف ته رسیدل ناممکنه ده. نو عالمان د دې مکلفیت دي چې د انسان د ښېګڼې لپاره ښه شیانو تبلیغ وکړي، نو دغه برنامه کې د خپل حمد صحت په ارتباط باندې تبلیغات وکړي ترڅو د خلکو آگاهي لوړ شي. او همدارنګه د کورنۍ او د والدینو نه زما خواست داده، لکه زه ډاکټر خپل بچو ته واکسین کوم، دینم زما هیله داده چې کم واکسینونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا ورکول کیږي او یا په کمپاینونو کې راځي ستاسو کورونو ته ستاسو بچو ته ورکول کیږي، په دې کې فعال ونډه واخلي تر څو ستاسو بچي دغه ناوړه ناروغي څخه، د فلج څخه، د توبرکلوز څخه، د شری څخه په امن پات شي. مننه ډیره زیاته.
کوروان ډاکټر صاحب اجمل پردیس لتاسو نه یو دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مراسم را ګډون وکړ.
ازادي رادیو.